ما به پایان رسید. تا برنامه آینده.
قبل که دست هر لست بجه سوی السلام علیکم در زدی رادیو دیوی بلی خبرونی هر کلایی در توایم پدی خبرونی که تر دیر در سندور و میلمان پروگرام آوری در لیسی خو پسر که خبری برخه حمله رو در سول پا پروسی که در طول مطرح سیاسی تیرو در رول پر ادا کول و در ارگ در تینگار پا عربای و راپور و آوری نو راپور نه هم ستا خو تر هر سدم خبر در افغانستان و نره مهم خبر نو آوری. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کړې دي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې څلور افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته ده. او د لبنان د حزب الله مشر وایي ډلې په لبنان کې د یو داسې دولت جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولای سي د دې بحران ځپلي هیواد اقتصادي وضعیت ښه او لوی اصلاحات راولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل سوی. محمد حنیف اتمر او ژان یو لودریان تیر ماشام تلفونی خبری وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد نن سهار ازادي رادیو ته وویل
وزیر امور خارجه فرانسه از حمایت های
د فرانسه د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پروسې او مذاکرات په برخه کې د خپل هیواد ملاتړ په اړه داد ورکړل.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې په افغانستان کې د اوربند او د دې هیواد د دیموکراتیکو لاسترلونو پر ټینګښت ملاتړ شروع دی. فرانسې په ورستیو کې د افغان حکومت لخوا د یو شمېر طالب بندیانو پر خوشی کولو مخالفت شروع دی او غوښتي و چې هغه بندیان باید خوشی نسی چې د پاریس په خبره د فرانسوي وګړو په وژنه کې لاس لري. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د څارنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په جلا جلا اعلامیو کې د غونډې ته له خپل چمتووالي خبر ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستیال وزیرانو په سطحه په دې غونډه کې به د امنیت او سولې په برخه کې موجودو ګډو ننګونو ته د حل لارو په اړه بحث وسي. افغان او پاکستاني چارواکي به دوشنبه په پنځو ډلګیو کې له ترهګرۍ سره په مبارزې اقتصادي او امنیتي همکاریو والی سیاسی همکاری او د افغان سولې پټړاو په همکاری بحث وکړي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې څلور افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته. د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې افغان سرتیرو ته تیر شپه دغه مرګ ژوبله هغه مالوا وشته چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په ډاګ پر پوسته برید وکړ.
د څو ساعتونو جګړې وروسته په دې برید کې متاسفانه دوه پاسون کوونکې یو سرحدي پولیس شهیدان شوی او یو بل پاسون کوونکې زخمی شوی دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. څومره ژغله ازادي راډیو اوري. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله وایي ډله یې په لبنان کې د یو داسې دولت د جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولای سي د دې بحران ځپلي هیواد اقتصادي وضعیت ښه او لوی اصلاحات راولي. نصر الله پرون وویل چې په لبنان کې د یو نوي سیاسي قرارداد په اړه د فرانسې له وړاندیز سره موافق دی، خو په دې شرط چې د لبنان ټول اړخونه پکې شامل وي. د حزب الله د مشر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته لاغه کېږي چې د لبنان بېلابېلې پارلماني ډلې نن د یوې غونډې په ترڅ کې نوی صدراعظم ټاکي او هم ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن ناوخته د لبنان پلازمینې بیروت ته سفر وکړي. دا د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې لبنان ته د ولسمشر ماکرون دوهم سفر دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ستر سلاکار جارید کوشنر د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یو تاریخي بریا بللې ده. کوشنر پرون په اسرائیل کې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې پر مهال د دغه تړون په اړه خبرې وکړې. اسرائیل او متحده عربی اماراتو د اګست په 14مه د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیکې اړیکې پیل سوي او په سوداګرۍ او تګ راتګ کې یو بل ته ژمنې ورکړل سوي دي. د امریکا د ولسمشر ستر سلاکار پرون وویل چې نورو عربی هیوادونو ته هم د ورته اقدام موقع برابر سره ده. تم ده نن له اسرائیل څخه متحده عربی اماراتو ته لمړنی سوداګریزه الوتنه تر سره سي. او جنت اسپر به لمړنی تورپوست امریکایي شذوي چې راتلونکي کال ته به فضا ته ولېږل شي. د خبره ناسا یا د امریکا د فضایي چلن ملي ادارې داونی اعلان کړی ده. نه تلوشت کلنه جنت اسپر به د 2021 کال د یو شپږمیاشتنی ماموریت په مخه د امریکا فضایي مرکز ته ولاړ شي. فضا ته د میرمن جنت لمړنی سفر داسې وخت کېږي چې د تازه د فضایي انجینرۍ په برخه کې خپله دکتورا اخیستې ده. د خبرونو پای. زموږ غلازه دی رادیو اوري دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په ژوندۍ بڼه د انټرنیټ د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي رادیو پر ویب سایت هم واوري، پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ورزو خبری برخی ته ورپسې د سندرو میلمانه پروګرام لرو. هر ګوي تمل لري چې د سولې په پروسه کې پیژندل سوي څېرې خپل رول ادا کړي. د خبره د ولسمشر مرستیال ویان د واخان میناپال ورسته ترغه ازادي رادیو ته وکړه چې په خواني ولسمشر حامد کرزي او د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی د ملي مصالحې په شورا کې خپل غړیتوب نه دی منلی. حکومت د شمې پارز د عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالی شورا د غړي نوملړ اعلان کړ. سفی الله ستانکزی په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ځینو مطرحو سیاسي څیرو لخوا د ملي مصالحې د عالی شورا د غړیتوب تر نه منلو وروسته ارګ هیله ښودلې چې دغه څیرې د سولې په پروسه کې خپل رول ترسره کړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان میناپال یک شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
سولې او ملي پروسه ده. په دې پروسه کې هر سیاسي شخصیت د افغانستان هر پیژندل شوی با نفوذ څیره او هر افغان خپل رول لري. ولسمشر د دوی رول ته په کتو باندې دوی ګمارلې دي او زموږ تمام امداده شي دوی د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
مینپال روس تر هغه دغه څرګندونې وکړي چې یک شنبه پخواني ولسمشر حامد کرزي د ملي مصالحې په عالي شورا کې خپل غړیتوب رات کړ. کرزي په خپل فیسبوک او ټویټر په دې اړه په بیانونو کې ویلي چې دا د سولې لپاره هڅه د افغانستان د ټولو خلکو ملي هڅه بولي او په دې برخه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي، خو په هیڅ حکومتي تشکیل کې برخه نه اخلي. تر حامد کرزي وروسته د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني هم چې د ملي مصالحې عالي شورا په اعلان شویو شپږ څلوېښتو غړیو کې شامل دی خپل شمولیت رد کړ. ښاغلي رباني په یو فیسبوکي پوسټ کې لیکلي چې جمعیت ګوند آن خپل مشر د سولې په لار کې قرباني کړ او چمتو دی چې په دې برخه کې هر ډول قرباني ورکړي، خو له دې چې مشوره ورسره نه ده شوې د ملي مصالحې په شورا کې ونډه نه اخلي. د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیو د نوملړ په اړه تر ټولو وروستی خبرګون بیګا د مالیې د پخواني وزیر او په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخیل والو. هغه انتقاد کړی چې سوله که د سولې په نوم د غنایمو ویش. د عمر زاخیل وال دا ټویټ چې ځینې نور مسایل له هغې ډلې په څو دندو د یو شخص په ګمارنې انتقاد پکې شوی، د پخواني ولسمشر حامد کرزي له ټویټر بیا خپور شوی. ارک په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي، خو عارف سمیم چې د چارو ادارې یو سلاکار دی او پخوا د ولسمشر مرسیال ویاند هم وو په ټویټر لیکلي حکومت د کال 400 میلیونه افغانۍ پخواني ولسمشر حامد کرزي ته ورکوي او په تر ټولو خوندي کور کې اوسي. نو د په خبره آیا اوس یو وخت نه دی چې له دې امتیازاتو تیر شي؟ د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیو نوملړ په اړه دا تازه خبرګونونه داسې وخت رامنځته شوي چې حکومت په دې وروستیو ورځو کې څو واره ویلي روانه اونۍ بین الافغاني خبرې کوي. طالبانو په دې ټینګار کړی چې حکومت باید لومړی د دوی پاتې 360 بندیان خوشی کړي او بیا بین الافغاني خبرو ته ورسره کینی.
ورزو کندوستا د کندوز یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په دغه ولایت کې د وسوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی او روان وضعیت دوی اندېښمن کړی دی. دوی خبرداری ورکوي که چیرې حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي، ښایي د کندوز امنیتي وضعیت لا خراب سي او د خلکو ژوند به له ستونزو سره نور هم مخامخ سي. اجمل آریان له سیمې څخه راپور راکوي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تل د طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد وي. له دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو او دغه شان په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې د دولتي ځواکونو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او له امله یې څه باندې 6000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. 50 کلنه زرغونه چې د کندز ښار لودینو څخه بې ځایه شوې وایي تر اوسه پورې ورسره مرسته نه ده شوې.
موږ لودینو راغلي دا دوه شپې شو دلته پراته یو وږي تږي ماشومان راسره دي، موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کورم طالبانو په لاس دی.
بس بیبی هم د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوې ده. دغه 10 کلنه مېرمن له خپلو ماشومانو سره د کندز ښار په یو ښوونځي کې اوسېږي.
دودینو نه راغلی نه چخوا روزاري کورونه ټول بمباري دي طالبانو نه ډک دي او نه چخوا روزار پراته دي دولت زمونږ بغساس نه پیټو کېل نه ته پراته دي خدای دي ته نو وګښته نه ډوډۍ شته نو کومه نه نن دولت کې مړ
بل خو په کندوز کې یو شمیر مدني فعالان د مرکزی حکومت نه پاملرنه او دغه شان د مزني اسیا هیوادونو سره د کندوز پوله درلودل له هغو عواملو څخه بولي چې پکې وسله والو طالبانو ته د فعالیت زمینه برابره شوې. په کندوز کې مدني فعال ذبیح الله مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخالفین زیات تلاش میکنند کې ولسوالي ما وسب کې جنگ ایران داره او را د اختیار خود داشته باشند کم و تهدید بکنند شیرخان بندر.
مخالفین هڅه کوي چې د امام صاحب ولسوالۍ ونیسي څو شیرخان بندر وګواښي. دغه سړک چې د قلعهزال ولسوالۍ د مزار شریف له کلدار ولسوالۍ سره نښلوي او په دې سیمه کې غواړي چې تاجکستان وګواښي. که چیرې حکومت په وخت سره توجه ونه کړي نو ښایي د کندوز یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. نو له دې ځایه نه یوازې افغانستان بلکې همسایه هیوادونو ته هم ګواښ متوجه کیږي. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دې ولایت روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
ما نگران هستیم، مردم کندوز نگران هست. ما بارها تقاضا کردیم از حکومت مرکزی و اداره محلی که باید
موږ اندېښمن یو. د کندوز خلک اندېښمن دي. موږ تل غوښتنه کړې چې د کندوز امنیتي کمربند ته باید توجه وشي تر څو خلک خوندي ژوند وکړي. بیا هم له چارواکو غوښتنه کوو چې امنیت ته توجه وکړي تر څو د تیرو کلونو ناورین بیا ځلې تکرار نشي. موږ د امنیت غوښتونکي یو. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په تېرې یوې اونۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې وسله والو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندوز دیوالی وان اسمت الله مرادی په دې اړه وویل
کندوز ولایت یو ستراتیژیک مهم ولایت او خلفین هم هڅه کوي چې په دلته خپل پلول کې لاندې ساحه زیاته کړي او دلته د دوی اقتصادي د ستراتیژیکې ګټې نورو ولایتونو په پرتله زیاتې دي. د دوی پلانونه خلاصه شوي دي او نه توانېدل چې خپل اهداف ترلاسه کړي ځکه چې دلته قواوې په ډېر لوړ مورال سره چمتووالی لري او د خاورې د دفاع په خاطر باندې دوی په سکرنو کې میشته.
کندوزیانو دوه ځله د وسله والو طالبانو په لاس د کندوز ښار سقوط تجربه کړی. دوی له حکومت څخه غواړي چې د ژمي له رارسېدو مخکې په سیمه کې امنیت تامین کړي تر څو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ستنې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول هیواد کې صاف او واضح اورېدلی سئ. او که د انټرنیټ اسانتیا هم لرئ نو د ازادي راډیو خبرونې په ژوندۍ بڼه پر ویب سایټ مو هم اورېدلی سئ او خبرونه او راپورونه او تحلیلونه مو لوستلی سئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د کابل چاپ ورځپاڼو د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو باندې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. غټي کې به له اکرام الله اکرام څخه وورو.
هشت صوب ورځپاڼې د سولې پروسې نه باید سیاسي شي په عنوان خپله سرلیکنه خپره کړې او لیکلي دي. پرون د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزي د ملي روغې جوړې شورا غړیتوب رد کړ. تر خوا د ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین ربانی لخوا هم ورته دریځونه څرګند شوي دي. د ورځپاڼې له قوله له دې داسې ښکاري چې په افغانستان کې د سولې بهیر ډیر پیچلی، اوږد او له ستونزو ډک دی. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم خلیلزاد غواړي د سولې بهیر ملي کړي خو ښکاري چې لا هم ناکام دی او د ناکامۍ ستر علت یې په کابل کې د جمهوریت په حوزه کې د حکومت او ګوندونو ترمنځ کړکیچ دی. د سرمقالې لیکوال لیکي خو له دې ټولو ورآخوا اساسي خبره دا ده چې افغانان سوله غواړي. دوی جګړې ستړي کړي، دوه نسله یې زاړه کړل او هره ورځ ترې قرباني اخلي. په سرمقاله کې زیاته شوې دا روښانه ده چې نه حکومت او نه هم ګوندونه کولای شي په یوازې ځان سوله راولي. له همدې کبله نه باید د سولې دا طلایي فرصت له لاسه ووځي. ورځپاڼې ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین ربانی ته په اشاره لیکي افغانان هیڅکله د اویایمې لسیزې کورنۍ جګړې چې د همدې ګوندونو لخوا پر خلکو تحمیل شوي له یاده نه باسي او نه هم دوی کولای شي چې د خلکو له ذهنیت یې لرې کړي. ورځپاڼه په آخر کې وړاندیز کوي چې خدا د سولې لپاره د یوې ملي اړتیا په توګه کار وشي او دا پروسه نه باید د سیاسي او شخصي ګټو قرباني شي. ملي ارمان ورځپاڼې هم همدا مسله راخیستي او لیکلي دي د سولې پروسه قصدن ثبوتش کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکلي د یو شمیر سیاسینو له لوري د روغې جوړې په عالي شورا کې د غړیتوب له ردېدلو ښکاري چې لا هم په کور دننه د سولې په موضوع کې اجماع نه ده موجوده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي په دې حساس پړاو کې باید هڅه وشي چې د سولې ملي اجماع رامنځته شي ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که داسې ونه شي د بین الافغاني خبرو په وړاندې یو ور بیا د خنډونو د جوړېدو امکان زیات دی. ورسپانی لیکلی او په دې صورت کې بیا ولستا زیان رسیږي. او انیس دولتي ورسپانی بیا پر خلکو غکړی چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. د دې ورسپانی په سر